أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة ده سورة الرعد نلسم آيات فمخني آياتك الله جل جلاله ده كفار أو مسلمان أو ده كفر أو إسلام لفار مثال بیان کی او د کفارو انجام ای هم وشودی او د مسلمانانو انجام ای هم وشودی. په دې آیاتو کې الله جل جلاله بیانوي چې کفر اختیارول د الله د دین څخه لري کېدل دا بی عقلی ده، او د الله دین ته راتلل د الله احکام منل او خپل رب پیدا کول دا د عقل خبره ده، دا د پوهانو خبره ده، دا د عقل مندانو خبره ده. الله عز وجل په دې آیت کریمه کې فرمایي افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى. افمن آیا فسهغه څوک يعلم چې پوهیږي انما انزل چې بشکه هغه څه چې نازل کړل شوی دی الیک و تا ته انما بشکه هغه شی انزل چنازل کرل سوی دی الیک و تا تا من ربک درب زخستا الحق و حق دی آیا هغا چوک چی پا داغ وحو چی تا تا نازل سوی دی پا دی پوهیجی چی دا حق دی او عاکده همی وربان دی کمن هو آما لکه داس دی لکه هغا رون چی آغا نپوهیجی یو کس رون دی کافر مشرک دا اللہ دا دین سخلیری انسان دا رون دی او یو کس بیا دادی چې پر پیغمبر علی السلام باندې کوم وحی نازل شوی دی پیغمبر علی السلام چې کوم څه فرمایلی دی په هغه ټولو پوهیږي او پر هغه یقین وی چې دا د الله د لوري څخه دی. الله وایي دا کس چې په دې پوهیږي چې دا وحی د الله د لوري څخه نازل شوی دی پوره یقین او باور باندې لري چې دا حق دی رښتیا دی دا داسې دی لکه ړون لکه کافر لکه گمراه داسې دی. یا د دې دوو کسانو په منځ کې ډېر فرق دی لکه ړون او بنا. بنا څومره لار لیدلی شي او ړون څنګه لار نشي لیدلی. ړون د څونو شیانو څخه بې برخې دی او بنا کس ته الله جل جلاله څومره ډېر امتیازات ورکړي دي. دا خو حقیقت دی چې د ړانده او د بنا په مابینځ کې ډېر فرق دی. د یو چا څخه چې پوښتنه وکړي چې د ړندوالي ژوند غواړې که د بینایي، هیڅوک به درته ونه وایي چې یا زه د ړندوالي ژوند غواړم د بینایي ژوند نه غواړم. که احیانا یو کس پیښ سو درته ویې ویل چې نه زه بینایي نه کوم زه ړندوالي غواړم، نو تاسو به ټوله ورته ووایاست چې دا څومره بی عقل انسان دی. ته ړندوالي وګوره، ته بینایي وګوره، ړندوالي څومره بد دی، بینایي څومره ښه ده. وګوره دی بینایي نه غواړي، ړندوالي غواړي، ته څومره بی عقل دی. هر هغه څوک چې د الله د دین لري کیږي، هر هغه څوک چې قران پریږدي، د الله راغلي احکام پریږدي، هغه هم تاسې بیا عقل دي. ځکه د الله د دین څخه لري کس هغه ړوند دی، د الله دین ته رانږدې کس هغه بنا دی. انما يتذكر اولو الالباب. الله عز وجل فرمایي وایي دا د عقل مندانو خبرې دي. دغه دلائل مثالونه د دې څخه پند یوازې هوشیاران اخلي، بیا عقلان یې نه اخلي. انما نه ده، بلکې دا خبره ده یتذکر پند اخلي اولو الالباب، هغه خاوندان د عقلونو چې عقل والایي، فکر والایي، تدبیر والایي، هغه د دې څخه پند اخیستلی سي. بیا عقل کس خو یې نه سي اخیستلی، ځکه بیا عقل کس چې دی د ړندوالي ژوند پر بینایي ژوند باندې خوښیږي، تا نو څومره بیا عقل دی. دغسې کس، دغسې بیا عقل انسان د دې قرآن د دې دلایلو څخه پند نسي اخیستلی. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. په دې آیاتو کې الله جل جلاله هوشیاران دا ښیي. هوشیاران څوک دي؟ آیا کافران هوشیاران دي یا هوشیاران نه دي؟ دا ډېر غټ بې عقلان دي. هوشیاران الله جل جلاله په دې آیاتو کې ښودلي دي. دغه پخواني حاکمان، فیلسوفان، ساینسدانان چې په سوو کلونو مخکې تیر شوي دي، د دې په اړه باندې علامه اقبال فرمایي وایي دا ډېر غټ غټ بې عقلان وو. بې عقلي په دې وجه باندې وه، سره د دې چې دوی دومره پوهه او دومره ذکاوت او ذهانت چلولی دي چې زرونه کاله وروسته یې خلک نظریات سره اړی را اړی. په دې وجه بې عقلان دي چې دغه بدبختانو خپل ځان ته نجات نه دی ورکړی. اکثره کفار تیر شوي دي د ډېرې هوشیارۍ سبه بې عقلان شوه. اصلا خود دا دین چې دی دا په عقل نه پیدا کیږي، په فکر نه پیدا کیږي، دا د الله یو اعطا ده. سره د دې چې هغو به دومره پوهه درلوده، بیا به هم الله جل جلاله زړه وربند کړی و. په خپل عقل یې دا ثابته کړې وه چې الله شته. په خپل عقل و ذهانت یې دا ثابته کړې وه چې الله یو دی، دوه خدایان نشته. او په خپل عقل یې ثابته کړې وه چې انسان مړ شي، داسې نه دی چې بارونه فنا شي، وروسته بیا هم ژوند شته. البته الله عز وجل دی بدبختان کړي و، د دې څه منکر وه. د عقل د دې داسې شیانو ته نه تلی چې هغه د الله د لورې څه معلومات نه وی ورکړل سوی، لکه د قبر حال، د جنت حال، د دوزخ حال، د حساب و د کتاب حال، دې شیانو ته د دې علم نه تلی. نو ځکه دا به ویل چې دا شیان نشته. علامه اقبال رحمه الله فرمایي وایي دا ډېر غټ بې عقلان دي، ځکه دا دومره بې عقلان دي چې خپل ځان ته د جهنم نجات نه دی ورکړی، دا به ټول دوزخیان دي. یو کس چې خپل ځان ته نجات ورنه کړي، خپل ځان نه خلاصولی، هغه به ملت او اولس چیرې خلاص کړي؟ نو هوشیاري دا نه ده. دا د دنیا دا غټ غټ کفار د اټم چې جوړ کړی دي، او دا ډول ډول تخنیکونه چې منځته راوړي دي، دا ټول بې عقلان دي، ځکه خپل ځان یې نه دی خلاص کړی، ځان ته یې نجات نه دی ورکړی. چې څوک ځان ته نجات ورنه کړي، د دائمي عذاب څخه ځان خلاص نه کړي، دا خو غټ بې عقل دی. نو چې یو سړی ځان نه خلاصوالی، هغه به ملت چیرې خلاص، ولس به چیرې خلاص؟ اصلا هوشیار، پوه، عقل و تدبیر والا الله عز وجل په دې آیاتو کې ښودلی دی. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق اولو الالباب چلی. الذين هغا كسان دي يوفون جفر كدل كي بعهد الله فوعدد الله ولا ينقضون الميثاق ولا ينقضون او نماتي الميثاق وهغا وعدا تنگا كما وعدا چه ده الله سر کرده ده كما وعدا چه ده مخلوق سر کرده ده ده طول وعدو پروالي كي ده ده پوحان خلق اول علامة ده اول علامة ده اولو الالباب ذي لب د عقل د سشتنانو دا ده چې دې کومې وعدې د الله سره کړي دي هغه ټوله پوره کړي. په دې ټولو وعدو کې اوله وعده دا ده چې الله عز وجل په عالم ارواح کې ټول انسانان د کوچنیو کوچنیو جسمونو یا بې جسمه اختلاف پکښې دي، د عرفات سره په شاوخوا کې ټول پیدا کړل. دا ټول انسانان د آدم علیه السلام څخه راونیسه بیا ځه تر قیامت پورې چې هر څه انسانان پیدا کېږي، دا یې ټول سره راجمع کړل. د عرفات سره په شاوخوا په یو دښته کې سره راجمع کړل، او بیا یې پوښتنه ځینې وکړل. ورته ویې ویل الستو بربکم، آیا زه ستاسو خدای نه یم؟ قالو بلا، دې ټولو هو ته زموږ خدای یې. دې ټولو انسانانو وعده ورکړه چې ته زموږ الله یې، ته زموږ رب یې، ستا خدایي موږ منو، موږ ستا بندګان یو، او موږ غاړې د بندګۍ تا ته کږې کړې دي. دا وعده یې ورکړې. نو مؤمن مسلمان چې د عقل څښتن وي، د هغه د هوشیاري اوله علامه دا ده چې پر هغه خپله وعده باندې ودرېږي. په دنیا کې کفر ونه کړي، ګمراهي ونه کړي، دا ووایه چې الله زما رب دی، ما ورسره وعده کړې ده، زه پر خپله وعده ولاړ یم. او همدا ډول نورې وعدې چې یو څوک ایمان قبول کړي، اسلام قبول کړي، یو څوک وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، د دې مطلب څه؟ یعنې څه؟ الله یو دی، پیغمبر علیه السلام په حق د الله رسول دی. نو کم احکام چې الله او داغه رسول ټول راوړي دي، زه به یې منم، ځکه که داسې عقیده ونه ساتي مؤمن کېدلی نشي. که یو عمل ونه مني هم مؤمن نشي کېدلی، ټول اعمال به مني. نو یو څوک چې دا وعده وکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، د الله د یووالي عقیده لرم، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت عقیده لرم،
او دا عقیده لرم چې تمام احکام دا د الله د لوري څخه رښتین ما منلی د عمل کول وعده مې ده. که دغه سو نه وای نو مؤمن جوړېدلی نسي. نو څوک چې دغه سو وای او دغه څخه وروسته بیا د لمانځه پروا نه لري، د الله د بندگانو د حقوقو پروا نه لري، د غیبت پروا نه لري، د بهتان پروا نه لري، نفس پرسته وي، شیطان او نفس چې څه ورته وایي هغه څه کوي، دا سړي وعده پوره کړل. یا الله عز وجل فرمایي وایي دا ډېر غټ بې عقل دی. کوم یو بې جنه سړی ولیدی چې بې جنی یې کول د الله د دین څخه لرې و، په ډاګه ورته وایي چې ته ډېر غټ بې عقل یې، ځکه الله په تا کې د بې عقلۍ علامه ښودلې ده. یو سړی چې څومره تقوادار و او څومره دیانت یې کوه په هغه اندازه هوښیار دی، ځکه الله عز وجل فرمایي اولو الالباب کمس کسان دي الذين هغا کسان دي يوفون بعهد الله چوفا دا الله پا وعدو سرکی ولا ينقضون الميثاق او ما تدل دا وعدو نکی همچنان دا الله دا مخلوق سرکی و چوک وعدا وکی سبب از استا سر پر لس بجه پا فلاکی زکی وعدا دارایم دا وعدا وکی دا دا بیخی ورط اراده لانی اس دا سبا لس بجه اغا بل کس سرگردان لالحان دی پر بل خواه گرسی. دا یو مثال می وای په هر شي کې چې د الله د مخلوق سره وعده وکړه هغه و پر قیدا د عقل مندانو خوې دي. که چا د وعده پروا نه درلودل هغه بیا عقل دي. اباز خلک دا وای وای وعده نه وعده، ولی وعده دې د پلان کې سره سره رضا خو وعده نه وعده. سبحان الله، وعده ما تول کبیره ګنا ده، کبیره ګنا. او الله عز وجل دلته د بیا عقلانو په خصوصیتو کې د وعده نه پر کول راوړي، ځکه الله عز وجل فرمایي الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. نیکان انسانان هغه دي چې د الله په وعده باندې پروالې کوي، ولا ينقضون الميثاق او ما تدل د ټینګو وعده نکي. او دوهم صفت الله عز وجل دا بیان والذين او هغه کسان دي يصلون چې وصل کېدل کې یو ځای کېدل کې ما ته هغه شي امر الله چې امر کړی دی الله دی په هغه شي سره اند دې یو سل چې وصل دی وکړل سي. دوهم خصوصیت د پوهانو اول الالباب عقل مندانو خلقو دادی چې وصل کېدل د ما امر الله کې د دې څخه بعض مفسرینو سلی رحم اخسته ده ان يصلون ما امر الله. د دې مقصد دادی چې یو څوک د خپلو قریبانو دوستانو سره سلی رحمی کوي. سلی رحمی د پیژندل په کار دی. هر زی رحم محرم چې ستا قریب دی هغه پر تا د دې حق لري چې د مریضی په وخت کې پوښتنه ورباندې وکړي. او همدا ډول که د هغه څه مالی یا فکری یا زبانی ضرورت وي ته ورسره همکاري وکړي، ستا حق دی. او د هغو د حال معلومولو لپاره په میاشت یا په پنځلسو ورځو یا په هفته کې ورسي پوښتنه ورباندې وکړي چې هغه په څه حال کې دی. دا د سلی رحمی حق دی. او که چیرې ته دا وایه چې زه خو دا کار کوم خو دی داسې نه راسره کوي، زه پوښتنه ورباندې کوم دی نه کوي، نو زه هم نه ورباندې کوم، که چې دا کار وکړي هم دی سلی رحمې پرې شول، ځکه دغسې خو ناولده سړی چې هم ستا باندې ډېرې ډېرې پوښتنې کوي ته پوښتنې ورباندې کوې، ناولده سړی هم چې ستا سره احسان کوي ته احسان ورسره کوې. د قرابت حق خو دا دی چې دی نه کوي ته یې وکړي، دی کې کوي که نه کوي ته هغه صرف نظر وګرځه، تا خپله سلی رحمې باقي او جاري وساتې. نو دغه ترتیب به په نظر کې نیسه. او بعضې مفسرینو د دې څخه وسته څخه دا اخیستی دي والذین یصلون ما امر الله، هغه کسان چې وصل کېدل کې په هغه شي سره چې الله امر کړی دی، یعنې دا چې د ایمان نه سره وسېدل په اعمالو صالحو کې. ایمان خو یې راوړی، مؤمنان خو سوی د دې ایمان سره اعمال صالحه هم متصل کې، المنزونه کی روزه نیسی او همدا ډول کم اعمال چې ایمان اعتقاضا کی اگر ټول اعمال پوره کوي د وسه کې دوه څخه دا مراد. بعضی مفسرین وایي چې یاد وسه دوه څخه مقصد دا دی چې څوک ایمان پر پیغمبر علی السلام باندې راوړي او داغه ترڅنګ وصل کېدل ایمان په قران هم وکي، یعنی د قران چې کوم احکام راغلي هغه ټول ومني، د پیغمبر علی السلام مبارکي ویناوي ټول ومني، د قران احکام ټول ومني. هیڅ روایت نور بخشسته هر صورت دا دوهم د عقل مندان خلقو خصوصیت دی. عقل مندان کسان والذین هغه کسان دي یصلون چې وصل کېدل کی، یعنی سلی رحمی کی یا اعمال صالحه کی یا هر اړخیز ایمان پر ټول مؤمن به شیانو باندې راوړي. وصل کېدل کی ما د هغه شی امر الله چې امر کړی دی الله جل جلاله به په هغه شی سره ان یوسل چې دی به وصل کېدل کی او ويخشون او بریج ربهم در رب سخ خپل د خپل رب ویره فجر کی دا غلا نه کی وی زد الله سویره شم زنا نه کی وی زد الله سخه بیره شم او همدا ډول نور بد اعمال ټول د نه تر سره کی د الله سخه بیره شم او بل خصوصیت ادادی و یخافون او بریج سوء الحساب د بد حساب سره سوء الحساب بد حساب کم حساب دی هغه حساب ته ویل کیږي چې ذره ذره حساب د سړي سره وس د قیامت په ورځ باندې کچیر د الله رحم نیوی او هر انسان را کش کړ سي ذره ذره حساب سره وکړل سره بډي ګران کار وي ځکه د یوې ورځې حساب انسان نشي ورکواله د یوې ورځې ده قیامت پا ورز بانی چه ده هولو ده حیبت ورز ده سخت ورز ده سخت گرمی ده او ده ورز باندی ستا سر ده هری ده که سوال کیشه چه ده ده که ده پچشکی ولگا ول ده ساعت ده پچشکی ولگا وی ده خود اللہ جل جلالهو ده لوری سخت تا تا یو تیم در کرل سوی دی او ده تیم پا پیسو دی مفت ندی تی عبست تیره بیزای تیره حساب نور تا که تا تا ایک کور یو چا په کرایه در کړی په ډیر غټ قیامت باندې نو هیڅ کله ته د دې کور سره داسې بې پروايي نه کوې چې بل ځای اوسېږه کور چې د هغه سې کل ترول وي به استفاده به ځینې وکړم نو خو ډېره کرایه زه ورکوم غټ قیامت یې ورکوم دغه یوه میاشت چې تا دا کور په کرایه نیولی دی دا میاشت تیریږي بله میاشت به بیا بله کرایه ورکوې بله میاشت به بیا بله کرایه ورکوې او ستا سره دا فکر در سره یې چې یوه هفته تېره شي اوه یوه هفته بیا تېره شول درې هفتې بعد ګوره چې جواب راکړي که بیا پیسې راڅخه واخلي ګوره دا فکر در سره یي دغه ژوند هم دغسې یو محدود وخت دی داسې نه دی چې دوامداره به ته یې یو کال چې تیر شي ستا سره باید دا فکر در سره یي چې او دا د یو کال بیا تیر شو او د دې یوه کال سخت ذره ذره حساب کیږي نو نیک انسان چې هغه چې په ژوندانه کې اوسېږي د دا بد حساب چې ذره ذره حساب کیږي ته دې څخه بیریږي په اعمالو کې ډېر تغیر و تبدیل راولي و یا الله د ستا د سخت حسابه مې وساته و یخافون او بیریږي سوء الحساب د دقیق حساب څخه دا یې بل خصوصیت او د اولو الالباب د پوهانو خلکو بل خصوصیت دا دی والذین صبروا او هغه کسان دي چې دی صبر کی ابتغاء وجه ربه د فاره د طلب د رضا د خپل رب دخپل رب درزا د لاس تر اوړلو لپاره صبر کی ګوري صبر څه ته وایي صبر پیژندل په کار دی دا چې سړی ته مشکل پیښ سي تکلیف پیښ سي پر هغه باندې صبر وکړي دا صبر دې څخه دا صبر یوازې مراد نه دی بلکې حقیقت کې صبر درې ډوله دی یو صبر علی طاعات الله د الله پر اطاعتونو باندې صبر کول یخ به وي پس یخ کې به اودس تازه کول وي مسجد ته تلل به وي غسل کول به وي او همدا ډول د نورو تکلیفونو په وخت کې به د عبادت کولو وخت راسي ته به دا ټول تکالیف پر ځان تېروي او عبادت به کوې پر دغه عباداتو باندې صبر کول داسې حالت به راسي چې ستا به د دوکانداري د موسم وخت وي ګراکان به درته ولاړې پیسې به ګټل کیږي نفس و شیطان به غوټې در باندې وي چې دا پیسې خو هر وخت نه پیدا کیږي وروسته به هغسې لمونځ وکړې ته به یا دا تکلیف پر ځان تېر کړي هغه ګټه د خولې څخه ووایه ولاړ شې جماعت ته لمونځ په جماعت ادا کړې دا صبر پر عبادت دی همدا ډول د حج موضوع ده د زکات موضوع ده د روژې موضوع ده سخته ګرمي به وي تا به روژه نیولې تنده به در باندې تېرېږي لوږه به در باندې تېرېږي بیا به هم دا تکالیف پر ځان تېرې دا یو ډول صبر دی صبر علی طاعت الله او دوهم صبر عن المعصیت دی صبر کول د الله د نافرمانۍ څخه ګوره حرام مال به په لاس درسي زړه به دې ورته خوړې بوړې سي نفس و شیطان به غوټې در باندې ووایي چې دغه دې مال وای اخله تا به صبر کړې چې سبحان الله زه الله لرم الله زمانا کړی يم د دې کار څخه د دې کار څخه صبر کوم او ګنا به مخته در تراسي توفیق به پر ګنا باندې پیدا کړي ته به ځان ځینې وساتې صبر به د دې ګنا څخه وکړي او یو دریم قسم صبر صبر علی المصیبت دی کله تکلیف درته ورسیږي نو ته بیا صبر پر دې تکلیف باندې وکړي البته دا خبره په کار ده چې صبر د ګناهونو څخه صبر پر معصیت باندې دا په هغه صورت کې چې تا ته د ګناه زمینه سازي وسي نو ته صبر ځینې وکې. یو سړی دې شراب نه ورسېږي نو دی وایي توبه توبه توبه، زما توبه ده د شرابو څخه، شراب نه چشم، د شرابو څخه صبر کوم. یا داسې کس نه، داسې کس چې شراب مخته ورته پراته دي نیت شي ځان ځینې ساتي، وایي زه د دې ګناه څخه صبر کوم. داسې کس چې د زنا زمینه سازي ورته وسوه ده وایي صبر، سبحان الله دا کار زه نه کوم. یو داسې کس دی چې د غلا زمینه سازي ورته وسوه ده وایي زه د غلا نه کوم. او یو کس دی چې په زړه کې سمه دمه غلا زړه غواړي او غلا نه ورسېږي، په خوله باندې وایي وایي توبه 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 زه غلا نه کوم، د غلا څخه مې صبر دی، یا دا صبر معتبر نه دی. همدا ډول صبر علی الموصیت هم هغه دی چې په د اوله جټکه کې په د اول حالت کې تا انا لله و انا الیه راجعون ووایه او صبر دی وکړي، دغه صبر معتبر دی. او که چیرې تا ته غم ورسېږي، مصیبت ورسېږي، یوه ورځ دوې ورځې ټول ښار سره ولړځی په چغو نارو نافرمانۍ باندې، درې ورځې بعد وایي زه صبر کوم، یا دا صبر نه دی. یوه ښځه وه، زوی یې مړ و، قبر ته ناسته وه، ژړل یې. پیغمبر علیه السلام چې کله دا ښځه ولیدل نو د شا د طرفه څخه ورته ودرېدی چې ای خورې دا بی صبری مکوه، دا الله نافرمانی مکوه. دا ښځه په غم و په ژړا کې ټوپه وه، دې ته بیخي پام سوی نه دی چې دا پیغمبر علیه السلام دی. نو داسې بې اختیار یې ورته وویل، خود به ته ماته وایه، نو غم پر تا نه دی مسلط، غم خو پر ما مسلط دی. لکه په پښتو کې چې وایي وایي ځکه هغه سوځي چې اور پر بلي، نو دا تکلیف خو ما ته متوجه دی، نو خود ته ماته وایه چې غږ مه لره. پیغمبر علیه السلام چوپ روان شو. یو بل څوک ورته راغلی، اے بدبختی دا اللہ پیغمبر ته دې څنګه خبرې وکړلې؟ ته پوهې چې تاسو پوښتنه چا وکړل؟ ته پوهې چې چا تاته نصیحت وکړي؟ دې چې سترګې ولغړول حیرانه پاتې شوه. نو چا به کراله د پیغمبر علیه السلام کور ته ورننوتل، ولیا د الله رسوله چې تا ماته د صبر امر کړی دی، زما صبر دی، ما ته نه یې پېژندلې، زه بیا چغې و نارې و فریاد نه کوم. پیغمبر علیه السلام ورته وویل، نه، دې ته صبر نه ویل کېږي. صبر دې ته ویل کېږي چې تا ته غم او مصیبت ورسېدی په د اول رسېدلو باندې ته صبر وکړې. نفس و شیطان به تا ته وسوسې در اچي چې دا څومره مصیبت ترته جوړ سو، راسه راسه د شریعت سره مخالفه خبرې وکړه، چغې و نارې و فریاد شروع کړه. ته به زړه ته زور ورکې او دا تکالیف به برداشت پر خپل زړه باندې، او صبر کول، زغم کول، دا د بهیمتو خلکو کار دی. نو دا درې ډوله صبر شته. نو د پوهانو خلکو بل خصوصیت دا دی چې د صبر لټون کوي د الله د رضا لپاره، صبر علی الطاعات، صبر علی المعصیت، صبر علی المصیبت. نو ځکه الله عز وجل فرمایي، والذین، او هغه کسان دي صبر چې دي صبر کې، ابتغاء وجه ربه، د پاره د طلب د رضامندۍ د الله، و اقام الصلاه، او قائم دل د المنزونو کی په صحیح ډول باندې. یو المنز د عادت په شکل کول دی، یو د المنزه حق دی. ګوري د المنزه حق دا دی زیات شمیر المنزونه چې دا خلک کی اکثر المنزونه صحیح نه دي، ځکه دغه شی خو په ټولو المنزو کې شته چې پورته کښته چابک چابک، دا آراموالی تعدیل د ارکانو زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مذهب باندې واجب دی، او د امام شافعی رحمه الله پر مذهب باندې فرض دی. که چا چابک چابک لمونځ وکړي، امام شافعی رحمه الله فرمایي وایي کتحن لکه بیا اودسه چې باندې ودرېدی، دا لمونځ نه دی. زموږ مذهب دا دی چې نه، پر دا سړي باندې دا لمونځ واجب دی چې راوی ګرځي، واجب واجب کوري په حکم کې د فرض دی. نو هر څل منځونه چې د کړی دي، د ټول منځونه را ګرځیدل پر د باندې واجب دي. بدبختی خو لا دا ده چې سنت کول دا کده چا څه کله پاتې شي څه ګنا نشته ور باندې، خو چې دا نیت وکړي شروع یې وکړل پر د باندې واجب شوه، دا څل سنتونه چې دی کړی دي، دا ټول سنتونه بیرته باندې واجب دي چې راوی ګرځي، لمنځونه باندې واجب دي چې راوی ګرځي. تاسو وګورئ چې دا پورته کښته څونه خلک داسې چابک منځونه کوي، داسې لمونځ نه شي په صحیح ډول باندې لمونځ. لکه صحابه وو چې کاوه، تابعینو کاوه، تبې تابعینو کاوه. صحابه وو ته چې به داسې زیری راغی چې دا د هوښیارو خلکو خوی دي، د پیغمبر علیه السلام اطاعت د هوښیارو خلکو خوی دي، ښه لمونځ دا د هوښیارو خلکو خوی دي، صبر د هوښیارو خلکو خوی دي، دوی به یې داسې اطاعت کاوه. پیغمبر علیه السلام وخت صحابه وو څخه وعده واخیستل، ولیز ما اصحابو تاسو بس ما سر وعده پر دیه کوي چې دی و الله اطاعت وکوي د بتانو عبادت بنه کوي. ګوري تاسو به اولادونه نه وژنی لکه جهالت په وخت کې چې کفارو وژل، غلا به نه کوي، زنا به نه کوي، سوال و فکر به نه کوي، د خلکو څخه خپله شی نه غواړي. دې صحابو د دې وعدې تر داسې اندازې برپایې کېدل کول چې کله به یو څوک پر آس باندې سپور و یو شی به ځینې لس و دا چلاخه به ځینې لس وه، نو دی به دغه وعده رفایات کړل. ول دا خو سوال دی چې زه بل چاته وایم چې دا شی راپورته کړه، په خپله به راکښته شو دا شی به یې پورته کړي. ول نه، ما د پیغمبر علیه السلام سره وعده کړې ده چې زه به سوال نه کوم. دومره اطاعت ته پیغمبر علیه السلام به یې کاوه. یو ورځ پیغمبر علیه السلام په نبوي مسجد کې پر خپل منبر باندې ولاړو، خطبه یې ویل، بیان یې کاوه، مخ ته څه خلک ولاړو. په دا حال کې ناببر عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه رالی، پیغمبر علیه السلام دا مخ ته خلکو ټول کښېنې. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه لیرې د باندې په دروازه را ننوتې، هلته کښېناستې. بیا پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې نه، تا ته نه وایم، ته راسه دې خوا ته راسه. ورې پیغمبر علیه السلام امر کوي چې کښېنې. د دې څخه مقصد دا نه دی چې پر الله را روان یې هغه دې هم کښېنې، مقصد ادا دی چې دا د ته مخ ته دې دا دې کښېنې. خو دې صحابه دومره اطاعت ته پیغمبر علیه السلام کوه چې پیغمبر علیه السلام ور کښېنې، هر چېرې چې بودی به کښېناستې. بس نو لمونځونه به یې داسې لمونځونه کول چې دغه بیان کول انسان حق پق حیرانۍ غشي به پکښې لګېدل، مګر بیا به شاوخوا کتل. لا نه، دا زموږ لمونځونه خو داسې دي چې دلته اوس یو ټاکسي یو کس په مسجد کې وناکه پیدا شي، پر شلو لارو به سره تللی، هغه به داسې وه غشي به پکښې لګېدل، مګر ده به دا بېحیایي بلل. ول زه د الله توجه څنګه پرېږدم د ځان د حفاظت په خاطر باندې. نو پیغمبر علیه السلام چې د صحابه و څخه بیعت اخیستې و، اطاعت د صحابه و په دغه اندازه کوه. نو دلته الله عز وجل چې فرمایي و اقاموا الصلاة المنزون قائمي، دا د عقل مندو خلکو خوی دي. لمونځونه په دغسې طریقه چې په صحیح طریقه وي، دا پورته کښته پورته کښته عادت کول دا لمونځ نه شي، ځکه دا لمونځ نه دی. وانفقوا مما رزقناهم، او نفقه کوي مما بعضې د هغه مالو څخه رزقنا چې موږ پرې سپور کړي دي ودې ته، سرا په پټه و علانیتا په ښکاره، په پټو په ښکاره باندې. بعضې داسې خیراتونه دي چې په ښکاره باید ورکړل شي، بعضې داسې صدقې دي باید په پټه ورکول شي. لکه اوس عشر چې سړی د مځکې ورکوي هغه به په ښکاره ورکړي، په هغه کې ریا نه جوړېږي. او زکات به په پټه ورکوي، نورې صدقې دي دا به په پټه ورکوي. دغسې څه شیان چې به پټو په ښکاره ورکوي، لله بالله، د الله د رضا لپاره، نو دا د عقل مندو خلکو خوی دي. خو دغه بې عقلان دي چې د صدقه توانایي لري نیکي د نورو مخه لانیسي، دا خو نو بیا بیخي بې عقلي ده. ويدرؤون بالحسنة السيئة، ويدرؤون او جر فسيكي بالحسنة دي فنيكي دنيكي فسيكي دلكي السيئة دا بدي، يا ويدرؤون بالحسنة السيئة بدي فنيكي بطيه، يعني كتير تسخة تازي نوسي يو دم توبة باسي دا توبة يستن دا غطة نيكي دا، يا دا چه دا هغا تسغيرك ونازن يسوي دا سيد الله عبادت وكي دغه نیک اعمال چې دي دا د بد اعمال سوځي. اولئک دغه کسان چې دي لهم دي لره عقبت دار ښه سرای د آخرت دی، دار سرای او د اوسېدو ځای د آخرت چې په قیامت کې ښه دار دی، ښه د اوسېدو ځای دی، دا به دغه عقل مندو قلبو لره وي. لهم دي لره عقبت دار، ښه د اوسېدو ځای، ښه د اوسېدو سرای، ښه تم ځای په آخرت کې ستا دا عذابونو سب اخلاص وي. او دا داسې دار نه دي لکه د دنیا، جنات عدن، جنتونه د همیشه اوسېدو به وي. یدخلونه چې داخلېږي به دې هاو دې جنتو ته، یوازې به په دې جنتو کې نه وي. او من هغه څوک صلحه چې مصلح وي، من آبائهم د باباګانو څخه د دی، و ازواجهم د بیبیګانو څخه د دی، و ذریاتهم د اولادونو څخه د دی. که د دی په اولادونو کې، پلرونو کې، میرمنو کې څوک مصلح وي، نیکان وي، هغه به هم ورسره جنت ته ولاړ شي. والملائکه، ملائکه به یدخلون، داخلیږي به علیهم پر دی باندې، من کل باب، د هرې دروازې څخه، او سلامونه به ور باندې وایي. داسې به ورته وایي سلام سلامتیا دې وي علیکم پر تاسو باندې بما صبرتم په سبب د هغه اعمالو چې تاسو باندې صبر کړی وو په سبب د هغه تکالیفو چې تاسو ورباندې صبر کړی وو په سبب د هغه ګناهونو چې تاسو صبر ځینې کړی وو فنعم عقب الدار پس دا ښه د اوسېدو سرای دی. حدیث کې راځي وایي الله جل جلاله به ملائکو ته امر وکړي چې ورسئ زما پر بندگانو باندې چې په جنت کې دي پر هغو باندې سلام ووایاست. ملائکې به ورته ووایي چې یا الله موږ خو اشرف المخلوقات یو، موږ خو بهترین مخلوق یو، سماوي مخلوق یو، موږ څنګه پر یو زمینی مخلوق باندې سلام ووایو؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي الله جل جلاله به ورته ووایي چې دا زما هغه بندگان دي چې خپل زړونه یې په توحید نورانی کړي وه، د یوه الله عقیده یې درلوده، په دنیا کې صبر پر عبادتونو کړی وو، هر ډول تکالیف چې به ورباندې راتلل دا تکالیف یې برداشتول خو عبادت یې نه پرېښودی، هر ډول تکالیف چې ورباندې راتلل دا یې برداشتول خو ګناه یې نه کول، هر ډول مصیبتونه چې به د الله د لوري ورباندې راتلل نو دا تکالیف په دې باندې دی راضي وه، دا یې د الله د لوري څخه بلل. نو تاسو سلام ورباندې ووایاست زما په بندگانو کې چې هر څوک د خپل زړه د توحید په نورانیت وځلوي، صبر پر عباداتو، صبر د معصیت څخه، صبر پر مصیبت باندې وکي، الله فرمایي وایي زه دغه انسان ته پر ملائکو لوړه درجه ورکوم، ملائکه دې ته اړباسم چې سلام ووایي و دغس انسانانو ته. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله.